ده حضرت حزقیل نبی کتاب لسم باب. د مالک خدای جلال د یروشلم نتلل. کله چې ما برو کتل د وزر والا د مخلوق د سر د پاسه په آسمان کې ما نیلم کاڼی ولیدو چې لکه د تخت په شان ښکارېدو. مالک خدای هغه سړي ته چا چې د کتان جامې اچولې وې وفرمایل، د وزر والا مخلوق د پایو د لاندې په منځ کې تیر شه، خپل لاسونه د سکروټو نه ډک کا او پخار یې وشینده. او چې ما ولیدل هغه هم هغه شان دننه لاړو. اوس د وزر والا مخلوق د خدای د کور د جنوبي دروازې سره ولاړو. کله چې هغه سړی دننه لاړو نو وریځې دننه دربار ډک. نو بیا د مالک خدای جلال د وزر والا مخلوق د پاسه راوچت شو او د خدای د کور درچل ته لاړو. وریځو د خدای کور ډک کو او د هغه دربار د مالک خدای د جلال د شغلو نه ډکو. د وزر والا مخلوق د وزرو آواز د لرې پورې اورېدلی شو تر بهرني دربار پورې. هغه داسې ښکارېدو لکه د قادر خدای د آواز په شان کله چې هغه خبرې کوي. کله چې مالک خدای هغه سړي له حکم ورکو چا چې د کتان جامې اغوستې وې، د وزرو والا مخلوق د لاندې لاړ شه او د پایو د منځ نه اور راواخله. هغه سړی لاندې ورغلو او د یوې پایې په خوا کې ودرېدو. نو بیا د وزر والا په مخلوق کې یو خپل لاس هغه اور ته ورغت کو کم چې د هغوی په منځ کې بلېدو. هغه د هغه اور نه لږ راوچت کو او د هغه سړي په لاس کې واچولو چې د کتان جامې اغوستې وې. نو بیا هغه سړي اور واغستو او بهر لاړو. نو ما بیا وکتل چې هر یو د څلورو وزر والا مخلوق د وزرونو لاندې یو سیز لیدل کېدو چې د انسان د لاس په شان ښکارېدو. ما وکتل چې د هر یو څلور وزر والا مخلوق سره په خوا کې یوه پایه وه او هغه پایې لکه د اکوا میرین کاڼو په شان ځلېدي. څلور واړه پایې یو شان ښکارېدي او یو رنگ جوړې شوې وې او په هر یو پایه کې یوه بله پایه چورلېدله. د وزر والا مخلوق په څلور واڼو طرفونو حرکت کولی شو چې هر اړخ ته به یې مخو نو بغیر د تاوېدو نه بتلی شول. هغوی به بغیر د تاوېدو را تاوېدو نه هغه اړخ ته تلل کم خوا به یې چې مخو. د هغوی ټول بدن د هغوی د شاګانو په شمول د هغوی لاسونه او د هغوی وزرونه په مکمل توګه د سترګو نه ډکو لکه څنګه چې د هغوی څلور پایې وې. ما واورېدل چې پایو ته یې د چورلیدونکو پایو نامه ورکړه. د هر یو وزر والا مخلوق څلور مخونه. اول مخ لکه د غوی پشان وو او دویم مخې د انسان پشان وو. دریم مخې لکه د زمری پشان وو او څلورم مخ لکه د باز پشان وو. نو بیا دا وزر والا مخلوق مخ په بره اوچت شو. دا هغه ژوندی مخلوق وو کم چې ما د کبار د سیند په غاړه لیدلی وو. کله چې به دې مخلوق حرکت کولو نو د هغوی په خوا کې پایو به هم ورسره حرکت کولو او کله چې به دې مخلوق خپلې وزرې خورې کې چې د ځمکې نه والوځي نو پایو د هغوی خوا نه پرېښودله. هر کله چې به د وزر والا مخلوق په آرام ودرېدل نو پایې به هم ورسره ودرېدې او کله چې به د وزر والا مخلوق والوتو نو پایې به هم ورسره والوتې ځکه چې د وزر والا مخلوق روح په هغې کې وو. نو بیا د مالک خدای جلال د خدای د کور درشل نه لاړو او د وزر والا مخلوق د پاسه ودرېدو. نو کله چې ما وکتل نو هغه مخلوق خپل وزرونه خواره کړل او د ځمکې نه اوچت شول. نو کله چې دوی لاړل هغه پایې د هغوی سره لاړې. هغوی د خدای د کور په درشل کې نورخاته طرف ته ودرېدل او د بني اسرائیلو د مالک خدای جلال د هغوی د سر د پاسه وو. دا هغه ژوندې مخلوق وو کم چې ما د بني اسرائیلو د خدای پاک د تخت د لاندې د کبار د سیند په غاړه لیدلی وو. نو زه په دې پوه شوم چې دا هم هغه شان ژوندی مخلوق دی. د هر یو څلور مخونه او څلور وزرونه وو او داسې یو سیز د وزرو لاندې وو چې په لیدو کې لکه د انسان د لاسونو په شان ښکارېدو. د هغوی مخونه بالکل هماغه شان ښکارېدل کم چې ما د کبار د سیند په غاړه لیدلی وو. هر یو پتلو کې نیغ تلو.